Oye, ámbico.
گفت و شنود،
خبر اتره.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا و دوستان برنامه گفت و شنود و خبر اتره، سلام. خوشحال هستم که یک بار دیگر من محمد هاشم حبیب زاده با همکارم
نوشاب آشنا
در برنامه امشب در خدمت شما قرار داریم. دوست عزیز، قسمی که شما هم آگاهی دارین، 50 نفر در اثر یک حمله مسلحانه توسط یک فرد در ایالات متحده کشته شد و 53 نفر دیگر زخمی شد. در افغانستان، در پاکستان، در سایر کشورهای منطقه، خصوصا در اروپا هم حملات متعدد صورت میگیره و بیشتر جوانا به افراطیت رو می آورن. در برنامه امشب خبری اتری و گفت و شنود در امین رابطه صحبت میکنیم که چه باعث میشود که جوانان به افراطیت رو بیاورند و دست به کشتار افراد دیگر در جامعه بزنند. اگر شما نظری دارین یا پیشنهاد، انتقاد و میتونین سوالتان هم از همین اکنون تا ساعت 9 شب به وقت کابل و شماره تلفن 0790-010-070 تماس حاصل کنین و نظرتان با ما شریک بسازین. همچنان اگر از خارج از افغانستان زنگ میزنین، 001-202-669-3136 شماره برنامه ماست.
بله، درنو اوریدونکو سلام. موضوع تاثر از ما همکار هاشم حبیب‌زاده شریک کرده. خو لوی پختنش با خبرونه که زوابیگی، ولی یو شمیر زوانان افراطیت تا مخه کی؟ دا امریکا په څیر پر مختلل ټولنه کې ولی یو لسته او د ژوند له ټولو امکاناتو برخوردار زوان نور خلق وژني. دا روان خبرونه د بحث موضوع هم داده. درانه ملمنه به هم را سره وغږیږي په همدې موضوع. خو مخکې تر دې چې ملمانه تاسو در وپیژنو، قدر منوریدونکو هیله ده چې د موضوع په اړوند خپلې پوښتنې مطرح کړئ، پوښتنې لنډې مطرح کړئ او همدارنګه د تلیفون شمیرې هم له یاده مه باسئ. 0021-202-3136. همدارنګه که په افغانستان کې د خپل کور، کلی، ښار، بازار او هر چیرې چې یاست، په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې موږ سره د واشنگټن په سټډیو کې اړیکه ونیسئ. 0-99-00-01. دا هم د سټډیو شمیرې شوې facebook.com/voapashto/voa داری. دا هم د فیسبوک دواړه پاڼې دي چې ساس په واک دي. همدا شیبه کولی شئ خپل نظر ولیکئ. منګی کټمر د میلمنو مخې ته دو او تاسو نه ځواب غواړو.
بله، من همچنان از شنوندگان خود پیش از پیش باید بگویم که امروز در بخش تلفن ها مشکل داریم، ولی باز هم کوشش میکنیم که به اساس نوبت به دوستای ما که در برنامه تماس میگیرن تماسشان رو به برنامه وصل کنیم و سوالات و نظریات، پیشنهادات و انتقاداتشان رو بشنویم.
بله، دمدی تلفن د ستونزه لکابل منو نکړی شو چې دریم ملما چې موږ سره په استودیو کې باید وصل وي هغه ځان سره واخلو. خو بله، لنی کمرغه موږ نن په استودیو کې ملما لرو چې په همدې موضوع به خصوصا په امریکا کې به په همدې ستونزه را سره وغږیږي. په امریکا کې میشت افغان او د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری صاحب په استډیو کې ځان سره لرو. فقیری صاحب، ستړی مشي؟
خیر اوسې، نوشابې خورې؟ ډېر مننه.
کور دې ودان چې زموږ بلنه منلې ده او استډیو کې را سره اسې. همدارنګه احمد الله ارچیوال د ټولنیز کلتور د پوهاوي او بیارغونې د ادارې رئیس د افغانستان را سره د تلیفون پولی کده. دوی به هم په افغانستان کې د ځوانانو په اړه را سره په خبرونه کې وغږیږي. ستړی مشي ورته؟
خیر وشه، نو شابه خوری تاسو پاکین سیبا و پورا وریدون کتا سلامون و احترامون اوران
لیکن. وعلیکم سلام، تشکر از سردو مهمان عزیز ما، تشکر از شما نوشابه جان که معرفی کردین مهمان ها را. بحث آغاز میکنیم از آقای فقیری چون نزدیک ما شیشتن، یکی دیگر را میبینیم. آقای فقیری، شما چی فکر میکنین که عوامل جوانان در مجموع، صرف نظر ازی که در کدام کشور است، چی هست که به افراطیت رو میآورند؟
شما میدانین که یک عامل نیست، دو عامل نیست، بلکه عامل مختلف است که جوانها را به تشویق میکنه و یا به این سو تمایلشان زیاد میسازه و این شاید مذهبی باشه، شاید عقدهی باشه، شاید نجات پرستی باشه در بینش، شاید رادیکلایزیشن باشه، یعنی عوامل مختلف است. اما این موج نوی که از خشونت و از تروریسم که جوانها با آنها رو آورده عموما با مذهب ارتباط داره و مذهبش هم مذهب افراطی از اسلام الهام میگیرن و یا اینو تو وانمود میکنن که از اسلام الهام میگیرن و این یک موج افراطیت مذهبی است که نه تنها در غرب بلکه در خصوصا جوامع اسلامی که بزرگترین ضربهش هم مسلمان ها میبینن، بزرگترین زیان هایش هم مسلمان ها میبینن، یک موجی است که تقریبا از سالهای 80 شروع شد.
بله دیر رو بخی عبزاده صاحب، فقیری صاحب تاسو وی چه مذهب سر ارتباط لری، چوک چه دیده کار عمل گرزی سبب گرزی دوی ورته ارتباط ورکی کنه ارتباط لری
گوری، یعنی در دیر مغلق موضوع ده او زنه غوانم چه دیر ساده کما ساده سی زنی خلق چه داغ دوی ورته لون وولف وایی یا یوازی خلق دی یو نفر دی په مختلفو سټیټو کې ناستی دلته پیدا سوی دی لکه هغه لون بامر چې په امریکا کې چې یوازی خلکو ته دغه استوله داس د دې سره خلکو انګیزه کله کله آنی وي ډیر په لکه دغه حالک دغه حالک د عمر متین غي د عمر متین سوابق چې سړی وګوري مذهبي سوابق نه لري په مذهب سره علاقه نه درلوده، د امام د مسجد یې وایي چې د مذهب سره علاقه نه درلوده، پلار یې هم وایي چې دا مذهبي یو دغه نه وه بلکې یو آني یو جبهه یو جذبه راولاړه سوې ده او دا سړی یې ودې ته مجبوره کړی دي. مګر که عمومي سړی ورته وګوري، یعنی که د فرانسې هغې ته وګوري، که تاسې که د لندن هغې ته وګوري، په یو نوی ریښې ځي و افراطیزم ته، مذهبي افراطیزم ته، په یو نوی ریښې یا الهام د یو مذهبي ایدولوژي خاخلی. دا چې دا آیا دا ایدئولوژي ورسره موافقه ده کنه دغه جلا خبر ده، مګر د دوی درک له ایدئولوژي څخه یا له مذهب څخه دغسې یو خشونت دغسې یو خشن درک دی.
در کشورهای مانند ایالات متحده شما پیشتر اشاره کردین که میشه که یکی از دلایل عمدهش خصوصا نویرشته از افرادگرایی که تازه به نظر شما در جهان ظهور کرده به اصطلاح، آیا این افراد از دین آگاهی ندارن؟ عدم آگاهی از دین اینا را به راه غلط سوق میته، یا ایست که اینا از طرف افراد دیگه به اصطلاح شستشوی مغزی میشن تا دست به همچه عمال بزنن؟
شاید زیادترش دانش بسیار کمی مذهبی باشه از اسلام. این جوان هستن، در اینجا پیدا شدن، زایده شدن، تولد شدن در امریکا و از اسلام و از تاریخ و از اینا اصلا کدام معلومات درست ندارن، بلکه بر اساس عقده بعضشان عقده ایستن و ناکام هستن در جامعه، یک چیز کاربار نداره، کدام زندگی خاص را برای خود ایجاد نکرده و بعضشان از نظر مذهبی در داخل نداره، بر یک چیز باید دست بیاندازه، یک چیز باید بگیره، یعنی گم هستن، را گم کردن. ما و شما گمراه داریم، یک بسیار کلمه بسیار خوب است که مردم های گمراه هستند، را را گم کردن، به جای از اینکه آبادی کنه، به جای از اینکه با مردم معاونت کنه که اسلام همیر تبلیغ میکنه که شما باید با مردم معاونت کنین، کمک کنین، دست بدین، به جای از او به خشونت رو میاره و به طرف خشونت میاره. بخیر ما یک کمی عصبی هم است، مسئله عصبی و روانی است و این آدم بچه مسائل روانی هم داشت، یعنی مشکلات روانی هم داشت.
بله من نه فقری صاحب رازی د افغانستان طرف ته لاړ شو، ارچوال صاحب نه واوري چې دوی څه وي. ارچوال صاحب مهرباني وکړئ همدغه لویه پوښتنه یو لنډ ځواب کې تاسو نه مهرباني وکړئ ځواب لنډ راکړئ چې پوښتنه لویه ده، پوهیږم چې ولې ځوانان افراطیت ته مخه کوي. وروسته بله ډیرو بخی وروسته به په دې موقع کې کوچې د فیسبوک په پاڼې ځنو افراطیت مطلق په دې تړلې ده چې ګنې دا کوم اسلامي هغه ده، نو په هر کار کې چې ډېرې وشي هغه ته افراط خپل معنا لري کنه. په دې باندې ارچوال صاحب نه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ ارچوال صاحب.
لکه څنګه چې فقیری صاحب ویل، دا افراطیت چې ده دا یو ډېره پیچلې موضوع ده او سړی نشي کولی چې په محدود وخت کې دې ته جواب ووایي، او یا سپین او تور جواب وته و چې دغه دغه دلایل د دې لامل ګرځېدل چې په ځوانانو کې افراطیت رواج شي. خو به هر حال ځینې داسې لاملونه دي چې هغه د افراطیت لامل ګرځي. خو مخکې ډېره چې زه په دغه باندې خبرې وکړم، یوه خبره مهمه ده او هغه دا ده چې کله چې موږ افراطیت یادو دا کوم د ځانګړي مذهب یا د ځانګړي سیمه پسې تړاو نه لري. افراطیت چې دی دا یو حالت دی او دا په هر مذهب کې او په هر سیمه کې کېدای شي چې رامنځته شي. د افراطیت لاملونه چې دي، یو څو غټ لاملونه دا دي چې هغه خلک زیاتره افراطیت ته مخه کوي چې هغوی د اورکوټوالي کې عقدې اخیستي. دغه عقدې مختلف لاملونه لري، لکه غربت یا محرومیت، یا که یو څوک په اورکوټوالي کې د تاوتریخوالي سره مخ شوی. دویم دا لکه فقیري صاحب چې ویل، زړې ښه چې په ټولنه کې منځوي شوي یا ځان نه منځوي محسوسوي او هغه په ټولنه کې ناکامي، دغه یو بل لامل دی. بل لامل یې دغه د جګړې او د تاوتریخوالي دوام دی. روزنه او تربیت هم په افراطیت په رامنځته کېدو کې رول لري. او کله چې موږ روزنه یادو، درې ځانګړي ساحې دي چې هغه په دې کې راځي، لکه فامیل دی، مکتب یا پوهنتون دی، او ملګري دي چې دا په سړي باندې یو شخص باندې تاثیر کوي او هغه افراطي نظریاتو طرف ته راکش کاږي. بله خبره دا ده چې افراطیت چې دی په حقیقت کې بیلابیل معناوې لري او بیلابیل مفهومونه لري. خو کله چې موږ افراطیت یادو، افراطیت په حقیقت کې دا یو غبرګون دی. هغه ځوانان چې هغه مشکلات لري، ستونزې لري، عقدې لري او د هغه د حل لپاره اوس نورې لارې نه وي، نو دوی د دغه غبرګون چې دی د افراطیت په بڼه باندې ښکار کوي. که چېرته د دغه ځوانانو سره د خپل غبرګون د خودلو لپاره نورې لارې پیدا شي یا نورې لارې دوی ته معلومې کېدای شي، په دې کې افراطیت دومره زیاته وده ونه کړي.
بله، ډېره مننه تاسو نه. فقیري صاحب، لکه څنګه چې چارچوال صاحب اشاره وکړه، د افراطیت عوامل یاول یو ځوان مخه کوي، هغه عوامل ویل په دغه عوامل کې چې کوم ارچوال صاحب اشاره وکړله، په د امریکا په ټولنه کې کوم شخصي کوبي په ټولنه دلته دغه عوامل لګ دي، مثلا فقر، لوږه، بی تعلیمی، د پوهې د سطح ټیټوالی، دغه مسائل دلته لګ دي. تر ډیره پورې دلته د ژوند ښه زمینه ځوانانو ته برابر ده. ولې په دې دغه رقم یو مدني او پرمختللې ټولنه کې یو ځوان باید د سې یو عملو کې لکه دا 50 کسان چې ووشه؟
یعنی پرشته هم دغه فقر چې په دریم نړۍ کې موجودی، افغانستان کې موجودی، پاکستان کې موجودی، یا په عموم مرجدا تیوري د رادیکلایزیشن یا د رادیکل کېدو راغلی ده، په هغه داسې وایي چې عموما باید په فقر کې او په دې کې دا راسي. یعنی دا کاملا هغه تیوري ته یو نوی چیلنج ورکوي. د دې الوکانو، د خصوصا د دې الوکانو یو لوی مشکل په غرب کې چې دي، د هغه الوکان چې دلته ژېژېدلي دي، د مسلمانو پلرونو څخه، لکه زه یا لکه تا یا لکه نور خلک چې دلته په ژوند کې اولادونه زما خپل لور د دې شکالو ده چې دغه هلک یعنی همزول کېږي، د لېپ پیدا شوی ده، د لېز ژېژېدلې ده. د دغو د دغه سن الوکان چې ما مطالعه کړي دي، عموما شای په امریکا کې، کتون په امریکا کې، یعنی د اروپا په اندازه هووندي بیگانه سوي نه دي د جامعې څخه. په امریکا کې هغه ازادي چې موجوده ده، د مهاجرینو لپاره هغه فرصتونه چې موجود دي، امریکایي مسلمانان د ډېر افراطیت څخه په ډېر حرب راګرځول دي او موږ ډېر زیاتې پیښې نه لرو په دې کې. مګر د دغه سي دغه
او د ستاک زمينه برابر ده چې دوی باید خپل دین تعقیب کړي.
بله، به شک ازادي ستاسو تاس کولای چې خپل دین کې هر څونی زده کړو وکړي، اسلامي علوم کې وکړي، کوم شی دغه نسته. دغه لوکان عموما رواني مشکلات هم لري. د دې لوکان هغه دا هغه لون وولف چې ما د مخ ولې یوازې شرموش یا لیوه چې یوازې هیڅ په خبر نه یا تا پلار په خبر نه پلاره په خبر پلاره وای چې زه په دې نه يم خبر چې د هلک سره کوم وداغه سي وایډیولوژي وداغه سي وحشت ته مخ کې زه خپل ورته تعجب کوم په حیرت يم. یان داسې خلکو عوامل ډېرې وخت ناکامي وي په ژوند کې، ډېر لوی ناکامي وي، د هلک هم ځین ناکامیان درلوې او ځین وخت بیگانه کېدل وي، د جمعیت څخه، د ټولو جمعیت څخه بیگانه سوي وي، رادیکال دغه ایدیولوژیان ته مخ کوي. یان د دې عوامل څو کېدلای شي، خو دغه هلک کې سړی رواني عوامل بللای شي.
بل په پښتر اشاره کردین آقای فقیر کې ای جوانا میخواین که از نگاه دین یک چیزی به دست بیارن، خود خالی حس میکنن. در بیشتر جاها هر شما هم شاید شاید بوده باشین که جوانا دست به کشتار افراد میزنن. آیا فکر میکنین امی خالیگاهی که شما بهش اشاره کردین که دارن و میخواین یک چیز را از نگاه دین به دست بیارن، یا امی به اصطلاح گلت یا گناهی را که فکر میکنن که اینا انجام دادن را به خاطر از او برای تلافی از او میخواین که در دین یک چیز را به دست بیارن و این را راه را اختیار میکنن که مثلا از طریق کشتن افراد، از طریق ازی که گویا گروه های مثل القاعده و داعش میگن که راه ساده ترین راه شهادت و جنت است، به این چیز میکنن، رو میارن و بالاخره در این عمل اقدام میکنن.
یکی از عامل شاید میم عامل باشه، یعنی عامل زیادی است که یک خلاص، خلای ذهنی، خلای فکری، خلای از زندگی که چیزی به زندگی ندارن که به او دست بزنه، دست به اندازه و او رو محکم بگیره، یعنی لنگر ندارن در زندگی، در زندگی خود ایدولوژی نداره که لنگر کنه، برای زنا راه روش درست مبارزه رو برشان نشان بده. هیچ شکی نیست که در جهان بی‌عدالتی است، در جامعه آمریکا بی‌عدالتی است، در همه جوامع بی‌عدالتی است، اما راه و روشی که مردم انتخاب میکنن برای مبارزه با بی‌عدالتی ها فرق داره. ایرا عموما رای مردم هایی هستند که ناکام هستند در زندگی خود، هیچ به مبارزه جمعی به کار کردن با دیگه چی ندارن، اعتقاد ندارن و یا کپاسیتی، کیفیتش، قابلیتش ندارن که دیگه مردم به خاطر از اینمی بیت یک اعمال یگانه و تکتازی رو میارن.
چی فکر میکنین که در رو آوردن جوانان به افرادگرایی گروه های مانند القاعده و داعش و سایر گروه های دهشت افکنی چقدر نقش را بازی کردن و میکنن؟
بسیار زیاد اونا از اینا استفاده میکنن و نفوذ خود نشان میتن که ما حتی میتنیم در غرب هم بعضی مردم به خود جلب کنیم و میکنن و از طریق اینترنت شما میدنین که عضوگیری جریان داره، بسیج کردن جریان داره. یک چیز، یعنی یک تهدید مهمی است که باید از خانه ها شروع شد و مردم ها از خانه های خود شروع کنن، با اولاد های خود چهره واقعی اسلام نشان بده که دوستی است، برادری است. این چیزها را باید از خانه، از نفرت و از چیزها باید دوری ورزید و نباید در یک جامعه که ای تو متنوع است آدم نفرت به بچه های خود تزریق کنه.
بله، تشکر. آرشیوال صاحب، به او تعداد جوانانی که در یک ساحه پر از افرادگراها بزرگ میشه و یا هم در ساحه در منطقه بزرگ میشه که نوع سخت‌ترین نوع دین اسلام در اوج عملی میکنن، او کودکان در اوج پیدا میشن، در اوج بزرگ میشن، در اوج کلان میشن. شما تا شاید دیده باشین ویدیوهایی را که بعضی از این کودکا در زمان بازی به اصطلاح یکیشان خود انتحاری میسازد، خاک در دامن خود منداده، در یک جا میره بازو خاک بات میکنه و 3-4 نفر دیگهشان خود در روی زمین طور میخوابند که گویا در جریان حمله از این بچه اونا کشته شدند. اینا که از اول اما تو در مغزشان، در ذهنشان، در فکرشان کتی زمو افراد گریت به اصطلاح بزرگ میشه، چگونه میشه که این افرادگرایی را از ذهن از و بیرون کرد؟ آیا امکان داره یا نه؟ و اگر اونا افرادگرا میشن کی مقصر شناخته میشه؟
لکه سنگه چیم با مخشی ویل تربیت یا پرورش چی بیده با افرادیت کی دیر رول لری او پا دغا تربیت فامیلم پکې رول لري، مکتب او پوهنتون او ملګري لکه څنګه چې تاسو ویل، او دغه چاپیریال ټول چې دی دا په افرادګرۍ کې دا رول لري. زه فکر کوم چې که چېرته دغه موضوع ته توجه وشي تر ډېر حده پورې دا امکان لري چې دغه افرادګرۍ موضوع حل شي، خو د هغې لپاره پکار دا ده چې مذهبي علما او ورسره حکومت مدني ټولنه دا په شریکه باندې کار وکړي. مثلا مکتب یو هغه ځای دی که چېرته په هغه کې غیر نصابي سرګرمې نه، غیر نصابي فعالیتونه، هغه فعالیتونه چې په کتاب کې نشته، مثلا لوبې کول، تقریري مقابلې کول، اکسترا کریکولر اکټیویټیز چې څه ته ویل کېږي، که چېرته دا په مکتبونو په نصاب کې شامل کړی شي، نو د ځوانانو توجه د افرادګرۍ نه ورو په ورو مثبتې مقابلې ته وړي. د دې نه علاوه کله چې په مکتب کې مثلا اصولي تدریس چې دی دا ډېر زیات رول لري، که چېرته استاد وکولی شي په خطرې فاش خپل شاګردانو ته د تشدد نه بغیر درس وي او سیمپي چاپیریال ته دغه رقم جوړي چې هلته تشدد نه وي دغه افرادګرایي ته څه هدف پورې کوي. بله مهمه خبره دا ده چې هر مذهب چې ما په اول سر کې ویل چې کله موږ افرادګرایي یادو موږ یوازې یو مذهب نه یادو چې هغه اسلام دی. افراطي کسان په هر مذهب کې شته دي. په دغه افرادګرایي د منځه وړلو لپاره مذهبي عالمان ډېر رول لري. دغه مذهبي عالمان په کار ده چې خپل خلکو ته د خپل مذهب هغه څیره یا هغه بڼه تدریس کی کوم چې په ورورګلوي باندې ولاړه ده، کوم چې په احترام باندې ولاړه ده، کوم چې په مخالف نظر په منلو باندې ولاړه ده. نو د مذهبي عالمان او دغه کتابونه لټریچر دا دا چې دي په چرته موږ دغه پلورالیستیک یا هغه مواد چې هغه په یو بل منلو باندې ولاړي هغه موږ رواج کړو، نو دغه موضوع تر ډېره حده پورې کمیټې شي مدني ټول عام کولای شي په دې رول ولوبي. او هغه دا چې هغه څه چې موږ هغه ته افرادګرایي وویل د هغې په خلاف خلکو ته پیغامونه ورکړي، او که په خلاف یې پیغامونه نه شي ورکولی لږ تر لږه داسې پیغامونه خلکو ته ورکړي چې هغه په د یو بل منلو باندې ولاړي او د مخالف نظر په منلو باندې ولاړي. نو په دې طریقه باندې کېدای شي چې دې موضوع مخنیوی ته یو حده پورې وشي. سړی و چې مطلق دا موضوع حل شي، مطلق دا موضوع نه شي حل کېدلی. او وجه دا ده چې دا چې دا سایکالوجیکي لاملونه هم لري، او د سایکالوجیکي لاملونو له علاوه دا اقتصادي لاملونه لري، سیاسي لاملونه لري. او
بله ارچوال صاحب خبر دې په ګل بدله او ډېر مهمه خبرې کې خو ډېر وبخه چې اوریدونکو په لاین کې دي. نن موږ ټلیفونونو کې سونه لرو چې اوریدونکو سره لاین زر زر قطع کیږي، غواړو د هغه خبرې وورو بیرته تاسو ته راځو. بله مهرباني وکړئ اورم. بله اورم. ستړی مشي اوریدونکو غاک نو سره دې چې په لاین کې دی. بله مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځای نه غږیږي؟
بله صدای تا نمشتایم، خدا معرفی کرین از کجا زنگ
زدی؟ خان زدرانیم، قدلی خان زدرانیم، اشمی صاحب.
مهربانی بکی زدران صاحب.
اشمی صاحب، تستای پاسم بلمانی تا سلامون ایما. درستو ما پیخی چی چیگی داغا پیخی خوب پخواه وقتی که خدا سمدی شوی و دکلا شورویان افغانستان تروغ ما داغا خبر جلو شویلی چی پو کندهار که اگه یو امریکانای چی و پو کندهار که چم را بیوی کورانی لاستیم تر از کسان و اغه څه خو درته چم نو غندلک چې داسې داسې ظلمونه چې تاسو
وکړه اغه او خو تقبیه شد او زدران صاحب او حمله تقبیه شد چندین محکمه دایر شده ایالات متحده. کسی که دست به عمل زده بود محکمه شد از طرف محکمه نظامی. او حمله چندین بار ما خود متنا صدا امریکا بالای چندین گزارش نشر کرده.
اشمی صاحب که چرته دا ایمه کما شو څوره د څوره د تاسو د مارک سازان له شو دا اوس چې کومه بل وکړه دا عمر شه دا حالاته عمر شه غامې خلاص کوو. زه داسې ایمه چې اوغانیانه پاکستانانه مسلمان ته د څه تکلیف نرسوي ځکه دا خو دلته عمر شو.
هغه سوال دی کې زدران صاحب مارک سازان ته اوره ولا زدران صاحب
یو امریکایی ته هغه چلاس پندلس کسان دی وکړه
زدران صاحب او سوال دی کې چې دا ځوانان ولی افراطیت مخکی
او اشمی صاحب زه کادری می فراتیات زه به دغه خیمه چې زړونه د تکې تیری وینه داکشي داسې داسې کرونا وشي چې هغه د اسلام خلاف وي داسې داسې کرونا وشي کوو چې موږ د افغانستان شللی په دغه پردې ملک کې نشته ورځ تیروي ته یقین وکړه چې کله ورم دغه دماغ داسې وپړسیږي چې موږ په ځان باندې نه پیږي نیم لونیان شي او نیو چار شي چې دغه الله ته پکر وکړي ویل سوله نه کو ویل جوړه دوه کو زه خو دغه ته یم که د افغانستان سربرا دي که نور دي
جوره دو کوم. فکر کنم که بازم مشکل تلفنی داریم. میریم سراغ شنونده بعدی ما. قسمی که شما گفتین باز از آقای فقیری نظر از همین شنونده ما را پرسان میکنیم که اینا خودشان هم به نحوه میخواستن توجیه بکنن.
بله اوریدون که پلاین کده. بله مهربانی او که یاورم چو کم زینا قگیگی؟ مهربانی وکړه ورور، څوک کوم ځای نه غږیږي؟
اسمت عمری زغلول.
عمری ورور ستړی مشي.
ډېر شکر. زه اعلان نظر لرم په همدې خپل نظر باندې درنو مېلمنو ته څه راغواړم. زما په نظر دغه احساسکري یا دغه مسایل چې رامنځته کېږي دا د امریکایانو او یا د هغو کفارو دغه اعمالو نتیجه ده چې په بېلابېلو اسلامي هېوادونو کې دوی تفرقه او جنګونه ایجاد کړي دي او د مسلمانانو سره په بېلابېلو
ښارو کې. ګوره عمري صاحب اجازه راکړه ستا خبرې اورم. زما هم واوره کنه عمري صاحب اجازه راکا. ګورې خبرې چې کوي لږ وخت کېدی چې رادیو ستاسو د نظر د پاره ده. خو آرام به غږی وکنه. دا الک امریکایو ډېر څه کار کړی دی. دا چې مور پلار افغانستان نه تلیو جدا خبره ده. تاسو اوس هم لکه چې وایي زما خبره ناوري خپله خبره کوي. ما غوښتل چې په همدې اړه درنه نظر واخلم خو تاسو زما خبره ناوري.
و در زمین کسایی که در افغانستان افرادگرایی میکنن اونا افغان ها را میکشن. یعنی در مقابل نه تنها در مقابل خارجی ها بلکه در مقابل افغان ها هم اونا از انفجار و انتحار استفاده میکنن.
بله فقیری سبت از دوار و اوریدون که نظریت واریدل دیبل سر خو متاسفانه در عمری ورور سر لعدیک قطع شو. خود زدران سب نظرم تر یو حدا واریده دی سر زمان هم پخته نده. فکر رو که زمان یو اوریدون کی.
بله.
خو البته دوی پښتنو په اساس.
بله.
د دې بریټ نه به مخالفین او پلویان د خپل نظریو او عقایدو چې کوم دوی لري ګټه به اخلي کنه.
بله.
فکر کوي چې مذهب د په داسې جنایي جرم کې هم خلک نظر خپل عقایدو ته شامل کی؟
په ولې نه یان تاسو پېژی چې خلک به د دې څخه مختلفې ګټې واخلي خصوصا مذهبي ډلې به د دې څخه ګټه واخلي. ډونالد ترامپ به د دې څخه دغه واخلي ګټه واخلي. خلک به په ځان پورې وتړي. خلک به ځان ته کریډیټ په ورکړي چې بل یو دا زموږ کاروایی ده. یعنی تاسو پېژئ چې په دې څو کالو کې د مذهب څخه په مختلفو انواعو استفاده شوې ده او کېږي او دا یو تاریخي پروسه ده. دا نه راشروع شوې ده ډېر وخت څخه. لوی لوی پاچاهانو د مذهب څخه استفاده کړې دي. خلکو ډول انواعو دغه استفادې ځینې شوي دي. خو رالولو د زدران صاحب و یو عامل ته چې دول چې ظلم دی هلته خلک لیونیان سوي دي. خلک د ظلم په اساس باندې و افراطیت ته مخه کوي. په دې خبره کې یو ټکی شته. یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې ظلم بې عدالتي د تروریزم یو لویه منشا ده. کدا په عراق کې ده، کدا موږ په سوریه کې ګورو، کدا په افغانستان کې ده. ظلم او بې عدالتي د تروریزم سره مرسته کوي او همیشه دا څه ده په ټول جهان کې دا څه په تاریخ دا سره غلې ده. د دې څخه مګر د ظلم پر مقابل کې مبارزه د تروریزم د لارې څخه همیشه ناکامه ده. تل منفي نتیجه ورکړې ده او تل لار غلطه کړې ده. او دغه هوس هم ځکه چې په اسلامي نړۍ کې دغه افراطیت او مذهبي جهادیزم دا راپورته شوی دي چې د خلکو څخه لار ورکه شوی ده. هیڅ ډول امید نشته خلکو ته. په دې کې شک نشته چې د امید او د ظلم خبره همسته. رالو د عمري صاحب دغه ته چې د امریکایان دي، د امریکایانو اعمال دي چې بیرته هغه یعنی زما په نظر په دې کې یوازې امریکایان به ملامت نه وي. په دې کې پاکستانیان هم ملامت دي. د افراطیت په راپورته کول کې سعودي عرب هم په دې کې ملامت دي. دا یو تاریخي دغه ده که چیرې هغه موضوع ته ولاړ شو چې د په 1980 کې د جهاد په دوره کې امریکایانو، پاکستانیانو او سعودي عرب د افراطیزم د تقویې لپاره څه کوم ګامونه اخیستي دي هغه جلا موضوع ده. زه حاضر یم چې هغه ته هم جواب ووایم. او زما په نظر شیم هغه و هغه لسیزې ته رسیږي. د دې جهاد د دې لسیزې رسیږي او په دې کې ټول مسؤلیت لري. یوازې مسلمانان مسؤلیت نه لري. په دې کې هم امریکایان مسؤلیت لري، هم پاکستانیان، هم افغانان، هم په دې کې مسؤلیت لري. موږ ټول یې لرو.
بله ارچی واسب شما را بازم در خوش آمدید میگم. به برنامه در تلفون آقای ارچی وال قطع شده بود. نظریات شنونده ما را شنیدین. میخواستیم که نظر شما را هم در رابطه داشته باشیم. اگر نشنیدین که برتان تکرار کنیم.
نه من نظرشان نشنیدیم.
بله دو شنونده ما زنگ زده بودن. یک شنونده ما نظرشانی بود که ظلم باعث از این میشه که مردم به افراطیت رو بیارند و شنونده دو ما تنها ایالات متحده را مقصر میدانن و میگن که یگانه دلیلی که مردم به افراطیت رو میارن نیروهای امریکایی و حضور نیروهای امریکایی و جنگ هایی که در افغانستان است.
اصلا چې عمومي خبره به پیو کو چې افراطیت ولې رامنځته کیږي. افراطیت یو لامل دام دی چې په کومه ټولنه کې اعتدال نه وي هلته افراطیت رامنځته کیږي. نو د اعتدال نشواله چې دی د پخپله د ته ظلم ویل کیږي، او کله چې ظلم رامنځته شي خلک عکس العمل ښیي. بیا د دغه عکس العمل د ښودلو بېلابېلې لارې دي، یوه لار افراطي لار ده او بله لار یې دا ده چې معتدله لاره ده، د تشدد نه پاکه لاره ده چې هغې ته عدم تشدد ویل کیږي او د هغې د لارې نه سرته رسول کیږي. مونږ چې کله افراطیت یادو، زه بیا هم دا خبره تکرارم، افراطیت یوازې په یو مذهب کې نه دی، افراطیت په بېلابېلو ځایونو کې او په بېلابېلو مذهبونو کې شتون لري. نو دا یوه پیچلې موضوع ده، په کار دا ده چې د افراطیت د حل لپاره لکه څنګه چې فقیري صاحب ته اشاره وکړله، زموږ په سیمه کې چې خاص کار کوم افراطیت رامنځته شوی دی، دا د نړیوالو د یو خاص مقصد لپاره رامنځته کړی. اوس دغه افراطیت د له منځه وړلو لپاره هم دغسې یو نړیوال کوشش ته ضرورت دی چې په هغه کې اسلامي ملکونه او غیر اسلامي ملکونه ټول یو بل ته لاس ورکړي او په بېلابېلو ساحو کې کار وشي او په دغه طریقه باندې افراطیت د منځه لاړ شي. افراطیت په اسلام کې نه دی چې مونږ امریکا پسې وویل چې امریکا چې دا افراطیت یې رامنځته کړی دی. په عیسویانو کې هم افراطیت شته، په یهودیانو کې هم شته، په هندوانو کې هم شته.
صاحب امی گروه های مثل داعش و القاعده که هستند چقدر از این موقع استفاده میکنن که از مردم به اصطلاح سوء استفاده بکنن بنام از این که گویا دین در خطر است و اسلام در خطر است؟ چقدر فکر میکنین که نقش از او بارز است اینجا؟
بالکل ګوره، په دې کې یو شی چې دی هغه ډېر مهم دی. موږ دې ته په اکیډمیک لحاظ دې ته نریټیو ویل، اکسټریم نریټیو. په حقیقت کې هغه کسان چې افراطیت ته مایله کېږي یا افراطیت کې هغوی ته روزنه ورکول کېږي، هغو ته دغه رقم دغه افراطي ګروپونه چې دي هغه ته یو اکسټریم یا افراطي نریټیو هغوی ته ورښيي. یعنې مثلا ورته وایي چې اسلام په خطر کې دی او که تاسو د حکومت چې دی دا غیر اسلامي دی، او ور دغه رقم ورته نور نظریات هغو ته ورپېچکاری کوي. او کله چې دغه هغه ته ورپېچکاری کوي، دغه کسان چې دي به هغه د دنیا نظر توري او هغه د آخرت لپاره کوشش کوي او فکر کوي چې د اخروی ژوند د بریالي اخروی ژوند لپاره یوازنۍ لار ده چې دوی افراطي افعال ځان ته ورسوي، افراطي افعال سر ته ورسوي، نور مړ کړي او یا ځان په خودکوشي حمله کړي مړ کړي. نو دغه رقم ګروپونه چې دي افراطي ګروپونه، هغه د دغه اکستریم نریټیو برابرۍ او دغه اکستریم نریټیو د دې په اساس چې خلک ذهني لحاظ باندې شستشو
بله
او په الاخره هغه افراطیت ته لاس واړي. نو دغه ګروپونو رول په افراطیت کې ډېر زیات.
بله ارچوال صاحب، دغه الک متین مخکنی ژوند ته چې سړی ګوري داسې لارې نه ده غوره کړې یا داسې اعمال نه وکړي چې لکه دغه ساس نظریې سره دا مطابقت ولري، چې تاسو ووایئ کله دغه سې اعمال ترسره کوي چې دنیا ته شا کې او آخرت په نظر کې ونیسي، د داسې یو مخینه هم نه لرله، داسې یو گذشته هم نه ده لرلې چې ډېر داسې مذهبي بنده و. خو ولی دوی دسته یو کارو که ساس په نظر، اگر چې دا پختنه می باید در فقیری سب نکره و منتا ساس نظرم غارم زکر بلد از سیده اخم موضوع که می نبانی و که
و ګور اصلي خبره ده چې کله موږ وایو چې ولې خلک افراطیت ته مخه کوي، ما تاسو ته وختیم ویل چې افراطیت ته د مخه کولو لپاره بېلابېل لاملونه موجود دي. په دې لاملونو کې ځینې لاملونه چې دي هغه سایکالوجیکي لاملونه کېدای شي. دغه لک چې هر څوک دی د په ورکوټوالي کې یوه صدمه لیدلې، یو محرومیت لیدلې، او یا دا چې د داسې حالت سره په خپلې کورنۍ کې مخ شوی چې هغه دته یو عقده پیدا کړي او د دغه عقده کې دا غټ شوی او دغه عقدې د ختمولو لپاره په دغه نه اشکاله کې د بل لار نه پیدا کړي، بل اخره دغه موقع نه استفاده کړي، دا موقع ته پیدا شوی او دغه خلکو نه عقدې په حقیقت کې دغه خلکو نه هم غشته او خپل عقدې ته منځه وړي ده. نو کله چې موږ وایو چې افراطیت نه، افراطیت کې لاملونه چې دي یوازې د مذهبي لاملونه نه دي او نه یوازې اقتصادي لاملونه دي، نه یوازې سیاسي لاملونه دي، د دې لاملونه چې دي یو مهم فکتور چې کېږي سایکالوجیکي لاملونه لري. نو کېدای شي دغه لکه کومه رواني مشکل لري او داسې رواني مشکل دي چې هغه نه بل څوک نه خبر او یوازې داسې خبري او به د دغه رواني مشکل نه د وتلو لپاره هغه ته د ټول دنیا یا د کم خلک چې ټارګټ کړي هغه ته مجرمان ښکاري او دغه فعل سره راشه.
مننه تاسو فکر څه فکر کوئ چې کورنۍ تاوتریخوالی دی د دې سبب شي یا دغه رواني تکلیف ځکه دی الک کارم کو دی کمپنۍ سره او لوسه الکمو خرجون پیسې هر څه لرلې نه هغه وقته چې یو غریب ملک یو تاب سره دې سره بشاید ډیر لګوي فکر کوي چې کورنۍ تاوتریخوالی او د ځنې رواني مسایل د دې سبب شي چې حتی تر دغه حدا پورې یو عمل تر سره کی
د دې علاقه د عمر متین په باره کې د پخوانی میرمنې بیان دی چې نوې کړې دي او د میرمنې ویل دي چې عمر متین یو سړی وو چې خوشونت کاوه په کور کې پر خپل خانو میرمنې باندې لاس پورته کړی دی هغه د بولې ده یعنی خوشونت د خوشونت څخه کار اخستی او خپل میرمنې وایي پخوانی میرمنې وایي چې زما عمر متین سایکولوژیکل پرابلم درلود عصبي وو همیشه په کور کې د جنگ کاوه یعنی د دې حالت د عمر متین په اساس د خبرې سپتای چې کم خاص محرومیت نو اقتصادي محرومیت به نو ده سره موټر به دلودي کار به دلودي مور پلار به اتمن نازوي د افغاني کلتور کې ستاسو چې زمون ډیر نازول کیږي عموما اولادونه ته ډیر نازور کول کیږي داسې به یي انده به دا مګر دی په سایکولوژیکل لحاظ پرابلم درلودي معنا یې په دې دغه کې اقرار کوي او د همکاران هم په دې اقرار کوي چې دی د رواني لحاظ څخه ځینی مشکلات لود ځکه د همکارانو د یو اف بی آی ته معرفي کړی دی اف بی آی ته ټلیفون کړی دی چې دا هلک د داعش په طرفداري خبرې کوي بیان کوي او د سر اف بی آی یو اړ دوه اړ د غمر سر کړی د مصاحبه مرکز سره کړی په 2014 کې او 14 کې د دې هلک زیاتره عوامل چې زه ګورم چې تر اوسه پورې هغه یعنی فاکټ یا واقعیتونه چې موږ ګورو عموما رواني سایکولوژیکل او عقدي ماتشکاري ته ډیر هدا پورې ځه هلک یو نو او خدای درلوده یو نو رواني مشکلات درلوده د خپل رواني مشکل د ارزا کول لپاره د کول لپاره یو دغه سلوي جنایت دغه سلوي وحشت قتل عام ته ملاوتړه او یو تاريخي دغه خپل ځان ته پرېښوي خپل کورنۍ ته خصوصا افغان امریکن کمیونټي چې موږ تاسو ته تلتي افغان امریکن کمیونټي لپاره به د تاثیرات به ډیر بد وي
bale archival sa قصه پیشتر هم در یه موضوع اشاره شد که یک نفر میخیزه مثلا از روی عقده یا از روی تکلیف روانی یا از روی هر مشکلی که باشه 50 نفر میکشه. در اینجا دین اسلام من حیث چرا این شخص خودش که کار کرده مسلمان هم بوده
بله
به نظر شما آیا اجازه میده هر کسی که باشه و هر نوعی که باشه از هر دین و مذهبی که باشه کشتن از اون نفر حکم میکنه؟
که د کابل د علماء او د شورا معاون خبرې کړي دي رسنۍ شواغه دا ویلي دي چې یو مسلمان دا حق نه لري چې یو بل انسان په خپل سر باندې مړ کړي دغه انسان که مسلمان وي او که غیر مسلماني اسلام چې دی د سولې او د امن دین دی او اسلام دا اجازه چاته نه ورکوي چې د ګناه خلک مړ کړي او د جهاد لپاره خپل شرایط دی هلته امیر ضرور دی او د هغې لپاره محکمه ضرور ده د هغې لپاره فیصله او یو سیستم ضرورت دی یو مسلمان په انفرادي توګه راپاڅي او یو بل سره مړ کړي هغه چې هر څوک دا د اسلام د نظره ناروا ده په قرآن شریف کې دغه رقم آیات هم دی چې من قتل نفسا بغیر نفس معنای دا ده چې که یو څوک راپاڅي او یو بل انسان بلا موجبه مړ کړي د دې معنا دا ده لکه ټول انسانیت چې واچلې ده نو دلته په قرآن شریف په دې آیات کې انسان یاد شوی دی دلته مسلمان نه دی یاد شوی دلته مؤمن نه دی یاد شوی دلته نفس یاد کړی دی او په نفس کې مسلمان غیر مسلمان هندو دا ټول کافر دا ټول پکې راځي نو د کله چې اسلام د غیر مسلمان د وجل حکم کوي هغه خپل شرایط ته ضرورت لري دغه رقم په خپل سر باندې وجنې بغیر د محکمې نه بغیر د امیر د حکم نه د اسلام د نظر مردود دی
بله تشکر از شما میخواستیم نظر شما رو در رابطه داشته باشیم آقای فقیری
صاحب یعنی د ارچوال صاحب په دې باره کې ډېر ښې خبرې وکړې په رښتیا هم د اسلام واضح دوی موږ ستاسو پلرونه مسلمان یم په اسلامي جامعه کې راپورته سوي په کورنۍ کې موږ تاسو راپورته سوي تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې در دغه وحشت یا دغه جنګونو پخوا آرامی و امن و او دغه سي حرکت اصلا وجود نه درلود. حتی د 2015 پورې په افغانستان کې خودکش نه و، ځانمرګي حمله نه و. دا یو نوې پدیده ده، په دې شک نسته چې نوې پدیده ده په افغانستان او په بین المللي پدیده ده چې باید په مختلف لارو مبارزه ورسره وسي، په مختلف لارو مخنیوي وسي. او دغه نه ده، یعنی په یو خاص لکه دغه چوال چوال په یو خاص قوم پورې اړه نه لري، په یو خاص مذهب پورې اړه نه لري. یو وخت چپی ډیری چپی ګروپونه تروریستي عمل کول، عموما کمونیستي ګروپونه، که تاسو په فلسطین کې وګورئ، که په نور ځای کې وګورئ، په اتا په اروپا کې رېډ آرمی یا سور لشکر، په جرمني کې، په جاپان کې. نن ورځ متاسفانه د مسلمانانو ته د شی رسېدلې دي او ډېر تاسف ځای دي. او از لکه مخ چې مې ویل چې اکثرت قربانیان خپل مسلمانان دي، او د دې مبارزې اول خط کې باید خپل مسلمانان ودرېږي، ځکه تر ټولو لوی زیان خپل مسلمانان ته رسېږي.
فقیر صاحب، یک سوال از شما میکنم و پاسخ از آقای ارچیوال هم میخوایم که بعد از شما باز پاسخ را بکنن، که در قرآن به صراحت قسمی که شما گفتین آمده که کشتن هیچ کسی دیگه، یعنی نگفته که مسلمان، کشتن نفس دیگه یک نفر دیگه، خود قتل نفس هم حرام پنداشته شده. پس چگونه ای افرادی که دست به حمله انتحاری میزنن خود هم میکشن و دیگرها را هم میکشن، عامل از چی شده میتونه؟ به خاطر عوامل مختلف شما بیان کردین که جوانان را به طرف افرادگرایی میبره، ولی به این حدی که حتی خود هم بکشن و دیگرها را هم بکشن، چی عاملش شده میتونه؟
عاملش به نظر من فعلا یعنی پدیده نه واسه بیشتر هم گفتیم که بیشتر نبود، افغانستان قطعا نبود. شما میدونید که تا سال 2005 چاره چیزی نبود، بسار بعد از زو گرافش بسار بلند شد و حال بیخی یک چیزی عادی شده برای افغانا، مسئله خودکش که خودم بکشه دیگه، نفرا کشته میشد اما خود نمیکشتن، یک چیز در غرب هم است. اما اساسا خودکشی یک چیز تاریخی است که شما میدونید خودکشی بزار یک چیز نوی نیست، که یک چیز. اما ای که موجش چرا در یک فرهنگ و در یک منطقه یک دفعه بلند میره یا کم میشه، ای به نظر ما زیادتر با عامل سیاسی اقتصادی تعلق داره. در ممالک اسلامی خصوصا در کشورهای ما تقریبا 30 سال میشه که نارامیست، 30 سال میشه که انارشیست. ای انارشی بالاخره یک نتیجه بد میده. شما نمیتونین که انارشی را تا بعد ادامه بدین و از یک نتیجه بد نگیرین. یعنی می به نظر ما عاملش زیادتر سیاسی و اقتصادی به نظر من.
بله، بفرمایید ارچی واسب شما.
اصلا که چرت منگه دغه شکار یا د مثلا د ځان وجنی لعمل روانی وګرنو، نو پرواشناسی که دیده پر یو خوب برمول لیه، پرواشناسی که وچی مقاومت تقسیم فشار مساوی صفر. کلا چی داغ حالت درامن تشین و داغ کس چی داغ خودکوشی که یا زن وجنی یا زن فیا نور خلق وجنی یا یواز خودکوشی که. نو کچر در روانی لعملی، نو په دغه وخت کې د سړی چې کله خودکشي وکړي یا نور خلک مړه کړي، هغه په یو حالت کې او فکر کوي چې دغه ټول خلک چې دي څوک چې دا ټارګټ کوي دا د دوی دښمنان دي، او یا د دوی په وجهه باندې دا کولی شي چې دغه کوم موجود ستونزې سه چې مخامخ ده چې د دې نه وتښتي. نو په حقیقت کې د دغسې کار کول د دې لپاره د خپلې ستونزې نه د تېښتې لپاره یوه لارې. دغه باندې فشار دومره ډېر زیات شوی، فشار دومره ډېر شوی چې هغه ورته نور مقاومت نه لري. نو چې مقاومت ورته ونه لري بله لارې نشته، بس دغسې یو کار باندې لاس پوره کوي. دا د روانشناسۍ د لحاظه، د مذهب د لحاظه وختین ته مونږ خبرې وکړې چې افراطي ګروپونه، مونږ دا نه ویل چې دا اسلامي افراطي ګروپونه دي او که غیر اسلامي افراطي ګروپونه دي. هغه ګروپونه چې دغسې خلکو نه استفاده کوي، د هغو انډاکټرینیشن کوي، د هغو مغزي شستشو کوي، هغه تعداد درس او تعلیم او پوهاوی ورکوي چې که چېرته هغه دغسې یو کار سرته ورسوي، نو د هغو دپاره په اخرت کې یا د قیامت په ورځ باندې ډېر ثواب ورته دي، خپل مذهب په لحاظ باندې په لاس ورځي، او دا د مذهب د بچ کولو لپاره یوه لار ده.
که
چېرته د مذهبي لحاظه وي، نو دی بیا د انډاکټرینیشن په نتیجه کې دغسې کار سرته ورسوي.
مننه ارچیوال صاحب. فقیر صاحب، د یو افغاني ولس له کورنۍ دپاره د اورلندو پیښه رقم تاثیرات یا اغیز پیدا کول شي یا رامنځته کول شي څه فکر کوي؟
زما په نظر یو خو باید موږ د دې څخه دا اخیستنه وکړو چې باید موږ خپل کورنۍ کې متوجه واوسیږو، د خپل اولادونو په تربیته متوجه واوسیږو، او په کور کې د زغم خبرې وکړو، د تحمل خبرې وکړو، د متقابل احترام خبرې وکړو، د کرکې څخه باید ځان دغه ګوښه کړو. کرکه باید په افغاني فامیلیو کې د نور په مقابل کې، که د نور مذاهبو په مقابل کې باید نه وي. یعنې د ورورۍ تر ټولو ښه خبره به دا وي، هغه څه چې زموږ مور و پلار کړي دي هغه باید وکړو، چې د اسلام یې د ورورګلوۍ په شکل موږ ته معرفي کړی دي، د انسانیت، د صلحې، د متقابل احترام، په هغه شکل باید سړی د خپل اولادو سره تماس ونیسي، د هغوی په تربیه کې باید دخیل واوسیږي. او داسې مسجدونو ته ولاړ سي، دلته ډېر ښه مسجدونه شته، ښه امامان شته، چې د هغه عموما د عدم تشدد خبرې کوي، د صلح خبرې کوي، د همکارۍ خبرې کوي. یعنی د زموږ د امریکن افغان امریکن کمیونټي دپاره، د پلورونو دپاره، دغه حادثه یوه لویه حادثه ده، او د دې څخه باید ډېر زیات پند واخیستل سي، عبرت واخیستل سي، او د دې سره باید مجادله وسي چې نور ځوانان دغه سې کارونو ته مخه نه کړي.
ښه، یو اوریدونکي زمونږ د بدري میدانوال په نوم یو څه لیکلي دي د فیسبوک په پاڼه، وایي افراطیت نه بلکې خبره د عقیدې ده. ځکه چې موږ د فیسبوک په پاڼه لیکلو چې ولې افراطیت ته ځینې ځوانان مخه کوي، دوی لیکلي چې افراطیت نه بلکې خبره د عقیدې ده، هر څوک چې په عقیدې تجاوز کیږي هغه نشي زغملی. زما پوښتنه دا ده فقیر صاحب، چې په نړۍ کې ډېر داسې څه کیږي چې د ټولو د انسانانو د عقیدې سره برابر نه دي، په یو بل ملک کې به داسې څه کیږي چې زما د عقیدې سره به قطعا برابر نه دي، ولې زه به په هماغه ټولنه کې ژوند کوم؟ څومره ما پورې دا اړه لري چې زه خپله عقیده وساتم، او څومره ما پورې دا اړه لري چې زه د بل چا په عقیده تجاوز کوم یا په هغه تیرې کوم؟ تاسو څه وایئ؟
و اگر چیزا باشه، یعنی به این معنی که خیلی یک تعداد زیاد مردم باید افراطی شوند دیگه.
زما پوښتنه همدغه ده چې فقیر صاحب نظر پی غواړم، چې تاسو څه وایئ؟ آیا هر چیرته چې زه خپل د عقیده خلاف ګورم هغه ده که ما پورې مې خپله عقیده مربوطه ده چې باید ټینګه یې وساتم، او په کوم صورت کې زه کولای شم بیا د خپل عقیدې نه دفاع وکړم؟
یعنی که چیرې داسې وګورو چې متمدن فکر وکړو، د نن جهان د معاصر اصولو سره سم فکر وکړو، خو هغه او لومړی خبره ده چې زه په یو جامعه کې ژوند کوم، په جامعه کې مختلف ژوند ګروپونه ژوند کوي، مختلف عقاید ژوند کوي، زه نسم کولای چې خپل عقیده په زور باندې په بل چا باندې تحمیل کړم، او هغه عقیده چې په زور تحمل سي هغه نتیجه منور کوي،
او د بل چا په زور نه منم.
نه منم،
بله
بله. یعنی دا قائد د ازل د اوله څخه تر د ازل څخه بیا تر اوسه پورې د عقیدو باید جنگوي په یو فکری لحاظ سره، او دا عموما سوي دي مکتبونه دي جنگونه کې، عقیدې دي مکتب جنگونه کې، دغه مجادله کې دا په لاره د د نن ورځې ټولنه، دغه معاصر او ماډرن ټولنه پر دې باندې جوړه شوې ده چې ته حق لري، دونه حق لري چې خپل کار وکړې، ته دې حق نه لري چې د نور خلکو پر عقایدو باندې تیرې وکې، یا د نور خلک په زور ځانته راجلب کې. ته باید د منطق ته لحاظه کار وکړې. ټوله جنگ د منطق دی، ټوله د ارګومنت دی، د استدلال دی، او دا چې په زور په بل چا باندې خپل عقیده تحمل کما غې په ما باندې د جنگل ژوند به هر سړی چې زورور وي هغه خپل عقیده پر نور باندې تحمیلوي، چې دا مردود نه ده. یعنی نور په عصري جامعه کې، په متمدنه جامعه کې نور خریدار نه لري.
بله، قسمه که شما اشاره کردین که مثلا در ایالات متحده که آزادی دین وجود داره، تنها در مهمه واشنگتن اگر ببینیم، من بیان نقشه سه دارم، بیش از 30-35 مسجد وجود داره. اگر قرار بود که شهروندان امریکایی با عقیده ما هم عقیده نیستن، ولی باز هم ما را اجازه دادن که ما دین خدا را پیش ببریم، پس باید تمام مسجدها را از بین می‌بردن، هیچ کس نمی‌ماندن که دین اسلام در ایالات متحده
زرگون جمعتونه.
بله
بله بله،
عملی بکنن. سوال می‌کنیم از آقای ارچیوال. آقای ارچیوال، عواملش تا حد شما و تا حد آقای فقیری بالاخره اشاره کردین، بهش پین پوینت کردین که کدام عوامل میتونه که جوانان را بیشتر به افراطیت سوق بته. بین درباره ازی صحبت بکنیم حالا که کیها در جامعه میتونند که برای جلوگیری از پیوستن جوانان به افراطیت نقش بارز را بازی بکنن.
بله. ببخشید سوال شما را نشنیدم.
سوال است که در جامعه میتونه کیها نقش بارز را برای جلوگیری از پیوستن و یا رو آوردن جوانان به افراطگرایی بازی بکنن.
موضوع فکر کنم چی افراطیت کده دا یو ذهنی حالت ده. دا ذهنی حالت چی ده دو وجه نوری دی چی دا غیب وجه بندار منسته کیگی. اولانای خندک آوان سر که چی ما ویر چی افراطیت چی ده دا یو غبرگون ده یو اقصول عمل ده دا حالاتو پا مقابله کی کله چې هغه څوک چې افراطیت ته مخه کوي هغه د خپل غبرګون یا د خپل غوښتنو لپاره یا د خپل مشکل د راپورته کولو لپاره یا د مطرح کولو لپاره بله لار ونه لري متبادلې او د تشدد د خالي لارو چارې باندې نه پوهېږي یا ونه لري نو دوی تشدد ته مخه کوي. یو لامل یې دا دی. دویم لامل یې دا دی چې دغه خلکو ته داسې ذهنیت ورکړی شوی یا د دوی فکر دا رقمي چې زور زیاتی او یا تاوتریخوالی چې دی د خپلو مسایلو د حل کولو لپاره تر ټولو مؤثره لار ده. دغه دوه ذهنیتونه چې دي د افراطیت ته لاره برابره کړې ده او ډېر زیات ستونزې او مشکلات یې پیدا کړي. زه فکر کوم چې لومړی باید د دې لپاره کار وشي چې موږ ځوانانو ته داسې لارې چارې ور وښیو چې هغه د تشدد نه خالي.
دا څوک کولی شي چې ځوانانو ته دا لاره وښیي؟
مثلا ستونزې او مشکلات ولري د هغو د حل لپاره دوی د تشدد نه خالي لارو چارو نه استفاده هم کولی شي. یو دا ذهنیت لپاره باید کار وشي او دویم د دې ذهنیت لپاره باید کار وشي چې موږ ځوانانو ته وویل چې زور زیاتی چې دی دا د ستونزو او د مشکلاتو د حل لپاره مؤثره لار نه ده. کله چې دا ذهنیتونه د منځه لاړ شي نو زه فکر کوم چې افراطیت راکمېږي. د دې ذهنیت د کمولو د دې ذهنیت د منځه وړلو او د کمولو کې زمونږ مذهبي علما زمونږ حکومت زمونږ فامیلونه زمونږ لوستې خلک زمونږ مدني ټولنه دا ټول رول لري. تعلیمي سیستم په دې کې ډېر زیات رول لري چې باید تعلیمي سیستم داسې رامنځته شي چې هلته چې کوم ځوانان وي چې د مکتب او د مدرسې په منځ کې دغه کومې ستونزې او مشکلات چې دي چې دا د منځه ویوړل شي او یو داسې یو مفکوره دې ځوانانو ته ورکړی شي چې په ټولنه کې چې نور خلک اوسېږي او مخالف نظر لري هغه هم د دې په شان انسانان دي نظر درلودلو
فقیر صاحب دا برید څومره وخت پورې د امریکا د کورنۍ او بهرني سیاست لپاره داسې مسایل مطرح کولی شي لکه مهاجرین، مسلمانان، د وسلو لرلو قوانین او داسې نور مسایل؟ څومره دغه موضوع دغه مسایل مطرح ساتلی شي په امریکا کې؟
د آنن یعنی فعلا خدا په دا خبرې لا ګرمې کوي. هادوی د مهاجرینو مسله دا اوس ستې ټرمپ په دې باندې خبرې کړي د خپل د وسلو خبرې چې آیا وسلې جمهور رئیس اوباما ودې ته اشاره وکړه چې زموږ د وسلو اسانه طریقه چې خلک کولای شي وسلې ترلاسه کړي په دې جنایت کې یا په دې وحشت کې لاس درلودي. یعنی پر دا ټولو باندې تاثیر اچي چې هم د مسلمانانو او د امریکایانو د ټولنې په منځ کې پر اوبیت باندې اغیزه کوي، هم پر کمپین باندې اغیزه کوي. دا کمپین چې نن اوس روان دی پر دې باندې اغیزه لري او هم د هغه عمومي هغه ډېر تاریخي مجادله چې په امریکا کې د وسلو او د وسلو د نظر دودو د هغه هم بر تر ژوند کې په مختلف اشکالو سره.
بله، د سوال که مطرح شد از آقای ارچیوال میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که کیها به شکل مشخص میتونن در جلوگیری جوانان از پیوستن و رخ کردن به سوی افرادگرایی نقش بارز را در جامعه بازی بکنن؟
ستاس د سوال په ارتباط باید وایم، خصوصا د دغه ارتباط د اوس د اوسنی پیښې په ارتباط باید وایم چې په دې کې مسلمان یا هر څوک چې دی د دې کې پلار او فامیل خپل مور پلار او فامیل ډېر اول رول باید ولوبوي. په دې باید خبر وي چې د دوی څه څه کوي، د دوی اولادونه څه کوي، د چا سره کښېني، څه رقم ایدولوژي باندې باور لري. په دې باید ځان خبر کړي. د فامیلونو نقش ډېر مهم دی په دې مسله کې. در هغه را تیر پسې د دینی مشرانو نقش ډیر مهم دی چې دینی مشران باید په دې رابطه کې جدي اقدام وکړي، جدي موقف ونیسي چې دا یو غیر اسلامي کار دی، غیر انساني کار دی، د بیګناه خلکو وژل د اسلام مخالف دی، دا د اسلام لار ده. باید د دینی او مسجدونو په دې کې باید موقف ونیسي، دریځ باید غوره کړي، او نور سیاسي مشران هم باید دا مسؤلیت لري چې وایي چې د مشکلاتو سره صحیح لارې وځي، کې د مشکلاتو د حلول لپاره درست لارې خلکو تر وشي، چې وازي د تشدد د وجلو لار نه ده، نور لارې ست ډېر متقسه، خصوصا په داس جامعه کې لکه د امریکای کې چې ازادي د تاس کولای شي په هر ځای کې راټول سي، راغوند سي، د اسوسییشن د بیان د ازادي ست د نور لار سره کولای شي، او هغه ډېر مؤثر دي، هغه لارې ډېرې مؤثرې دي نسبت په دې ته چې ته هم ځان ووژنې، هم نور ووژنې، او هم خپل دین، خپل قوم ټول بدنامه کړي.
بله، تشکر. آقای ارچیوال، در همین رابطه، زمانی که جوانا ترغیب میشن و تشویق میشن از سوی هر کسی که باشه، از سوی هر گروهی که باشه، برای پیوستن با افراطیت، آیا فکر میکنین که علمای دین در افغانستان میتونن که این جوانا را جلوگیری بکنن ازشان بس از پیوستن به افرادگرایی؟ مثلا هر کسی که مشکل اقتصادی داره برش فهمانده شوه که ترغیب شون به نحوی که شما نمیتونین از طریق پیوستن به افرادگرایی یا پیوستن به خشونت مشکل اقتصادی تان حل کنین، یا اگر مشکل روانی دارن، یا اگر مشکل دینی دارن، مشکل عقیدتی دارن، برشان فهمانده بتونن که شما نمیتونین که از طریق پیوستن یا پیوستن و یا خود استفاده از راه افرادگرایی و استفاده از خشونت راه درست و راه مؤثر نیست برای رسیدن به اهدافشان.
بلکل علما چی دی مذهبی علما در افرادیت منجولو که دیر سر رول لو بی او اغا دستی چی مثلا دی خلقو تا دی اسلام اغا سیره چی اغا دی تشدد نپا کده او واقعی اسلام دی اغا خلقو تا وروخی او د تشدد هغه منفي اړخونه خلکو ته وروښي، یا مثلا اسلام چې دی د تشدد نه پکې ډېرې زیاتې پاتې لارې چارې موجودې دي چې د هغو په مټ باندې اسلام ډېر پرمختګ کړی، مثلا تبلیغ دی چې په هغه کې هېڅ تشدد نشته، یا نورې ځینې داسې طریقې دي چې په هغه باندې اسلام کولی شي ډېر په اسانۍ باندې پرمختګ وکړي. نو په دې لپاره په کار دا ده چې علما خلکو ته تبلیغ وکړي، د تبلیغ نه علاوه په دې باندې لیکنې وکړي، د جمعې په خطبو کې، د اخترونو په خطبو کې، یا نور مذهبي مراسمو کې دې باره کې خلکو ته خبرې وکړي، او د اسلام هغه واقعي څیره چې د خلکو ته وروپیژني. نو زه فکر کوم چې علما چې دي په د افراطیت په منځه وړلو کې، په ټولنو کې، او خاص کر زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رول لوبوي.
مننه ارچیوال صاحب. فقیر صاحب، بالاخره هغه کورنۍ چې دلته ژوند کوي، د ټولو بچیان د امریکې کې د امکاناتونه ګټه اخلي، استفاده کوي، د امریکې ورته د ژوند زمينه برابر کړي، په خپل خوا خراغلي دي، امریکا ورپسې نه ده تللې، ټول راغلي دي، کوم افغانان چې دلته ژوند کوي مشخص په دې کورنۍ باندې وغږیږو، د دې امکاناتونه په استفادې ځنه انتقاد کوي چې ول کله چې په دې ټولنه کې لویږي، باید دې ټولنې لپاره بیرته څه ورکړي، باید څه وکړي، تاسو څه وایئ؟
از ما په نظر په هر ځای کې چې اوسېږي، دا د یو انسان فریضه ده، وظیفه ده، چې د هغه ټولنې لپاره مفید واقع شي. که ته په افغانستان کې اوسېږي، که ته په افریقا کې اوسېږي، که په امریکا کې، په هر ځای کې چې د انسانیت یو لوی معیار او محک دا دی چې ته باید د ټولنې لپاره مفید واقع شي، ته باید یو داسې انسان جوړ کړې د ځان څخه چې نور ساتس خیر یوسي، د نور په خیر تمام سي، د انسان د انسان او د جهان د آبادولو غم باید سړی سره وي، چې دا انسان باید په خپل اول ځان جوړ کړي، او په سي د جهان د آبادولو غم یا مفکوره باید سره وي، د نور ته د خیر رسولو، دا یو ډېر دغه پخوانی عقیده ده په اسلام کې، په انسانیت کې، چې هر څوک سړی و نور سره خیر رسي، د نور سره
کومک کوي، خوشاله
کیږي، یعنی باید دغه پر دغه ارزښتونه باید برته راجبند شي، دغه ارزښتونه باید برته تاکید باندې وسی، په خلکو ته ورکړي،
یعنی انساني ارزښتونه باندې باید ورته باید ډیره توجه
وشي. بله بله، انساني هغه د متقابل احترام، متقابل درناوی او تړاو باید ډیر دغه سي تاکید باندې وسی.
ډیره مننه، ډیره مننه په امریکا کې مشت افغان سیاسي چارو کارپو واحد فقیر صاحب، مننه چې په سټډیو کې را سره وې، زموږ بلنه مننه.
بله، همشنه تشکر میکنیم از آقای احمد الله آرچیوال که در بحث برنامه امشب ما با ما بودن.
استاد مننه.
آرچیوال سپ سستم کور ودن.
تشکر از شما هم شنونده عزیز. بحث برنامه امشب رادیو آشنا صدای آمریکا، بحث برنامه گفت و شنود و خبر اتری در همین جا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. در چند لحظه دیگر برنامه پشتو شما شروع میشه. شما تقاضا میکنیم تا کنار رادیو هایتان نشسته به تازه ترین گزارش ها و اخبار از سراسر جهان گوش فرا دهید.
قدر منو اوریدونکو تربیام لوی الله ملش.